السلام علیکم قدرمن اوریدونکو دلته په پراګ کې د سهار نه او په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی او ریبې ستړې مشه د مشال اډیو په دې خبري غړې کې موزه نجیب امیر هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه راپورونو ته ځای ورکړل شوی دی. د راپورونو په جنګلوي بالا خبرونو وروسته کو خبرونه د تازه همکار منور شاه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی په لاهور کې د ځانمرګي برید په وجل شو کسانو کې شمیره سیوا شوې ده. د افغانستان په ورزګان ولایت کې د افغان ځواکونو وسلوالو تر منځان خطو کې درنه مرجوبله رامنځته شوې ده او په بلجیم کې د برسلز وسلوالو بریدونو د تړاو په تور نور څلور کسان نیول شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل په لاهور کې د پرونی ځانمرګي برید د وجل شو کسانو شمیره نه شپېته تر رسیدلې. دغه پیښه تیر ماښام د یاد خار په ګلشن اقبال پارک کې رامنځته شوې چې پکې په لسګونو کسان جوبل شوي هم دي. چارواکي وایي په وجل شو او جوبل شو کسانو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان شامل دي. د پیښې په ځای کې د پنجاب د پولیسو ډي آی جی ډاکټر حیدر اشرف خبریالانو ته وویل
دا سیسه اطلاع مونږ ته نه راکړی شوی او خصوصا د پارک کې د چاودنې په حق له خود مخکې نه څه قسمه اطلاع نه و. خود دې باوجود مونږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان، زنانه او نور خلک یې په نخښه کړل.
د پنجاب حکومت په صوبه کې د درې ورځو بیرن منځلو اعلان کړی دی. نن سهار وزیر اعظم میانواز شریف د لاهور د جنا هسپتال دوره کړې ده. بلخوا امریکا د دغه برید غندنه کړې ده، خو د دې برید ذمہواري د پاکستان تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې ده. په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری د پلویانو در نجاري او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې خار په ریډ زون کې پوز ځای پر ځای کړی دی. پرون د ممتاز قادری د سلوېختۍ په موقع د پینډۍ په لیاقت باغ کې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي وو چې بیا یې د اسلام آباد مخه وکړه او ریډ زون ته د ننوتلو هڅې یې شروع کړې چې پکې د پولیسو سره هم نښتې شوي. په دې کې یو شمېر پولیسوالا او مظاهرین جوبل شوي. ممتاز قادری د 2011 کال په جنوري کې د پنجاب د هغه وخت ګورنر سلمان تاثیر وجلې و او په دغه جرم کې ورته د عدالت په فیصله سکال د فروری په 9/10 پانسی ورکړل شوه. سلمان تاثیر ویلي وو چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو ضرورت دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وایي حکومت د دې سیمو د اصلاحاتو په معامله کې د ځنډ نه کار اخلي چې پر ضد به یې دوی ډېر زر یو احتجاجي کمپاین شروع کړي. په دې حکله د یاد اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومن تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل اصلاحاتي کمیټې په دوی د خپلې خوښې فیصلې منل غواړي.
او بیا به موږ د یو غټې جلسې پروګرام په پېښور کې هم لرو چې موږ اوس تاریخ نه یاد کړی چې په هغې کې به زرګونو قبایل موږ د قبایلي سیمو نه راوباسو او هغه پېښور ته راځي. که دا کمیټې مغه چې خپلې هغه چا کم سوچ مخکې وو او هغه لري، نو موږ د دغې کمیټې یو فیصلې ته هم نیو تیار او د دې پر ضد به موږ دغه تحریک تر د هغې چلو چې تر څو موږ د پښتونخوا حصه نیم جوړه شو.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه په دې وروستیو کې ویلي د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې به ډېر زر خپلې هلې ځلې شروع کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د اورزګان ولایت په چاچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وخته. د چاچینو امنیه کمانډان ولیداد نن مشال ریډیو ته وویل چې له تېر شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، 30 امنیتي ځواکونه او 28 وسلوال طالبان زخمیان شوي دي. امنیه کمانډان وایي چې طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پولیس ستې نیولې دي او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالي به سقوط وکړي. د اورزګان په چرچینو ولسوالۍ کې د 14 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي د اسلامي دولت ډلې او د طالبانو له 50 زیات وسلوال د سولې د عمل سره ملګري شوي دي. په ننګرهار ولایت کې د سولې د عالي شورا مشر ملک نذیر پرون د لړکې جوړې شوې وي غونډې ته وویل
دری پنځوس کسان چې یو گروپ یې داعش پورې تړاو لرلو او دا درې څلوېښت یې طالبانو پورې تړاو لرلو، دا د خپلو درې څلوېښت ملا اسلحو سره او د سولې پروګرام سره یو ځای شوي دي. بټي کوټ، نازیان، ممندرا، اچین، دیبالا، په دې ټولو ځمکو کې دوی فعالیت کولو او اوس یې د فعالیت نه لاس واخیستو او راغلل د سولې پروګرام سره یو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغو کسانو کې د اسلامي دولت ډلې یو سیمه ییز قماندان او د طالبانو درې قماندانان شامل دي. د بلجیم سرکاري وکیلان وایي پرون د چاپو پر مهال پولیسو د برسل وسلوال بریدونو په شک کې څلور کسان نیولي. دغه بریدونه چې د مارچ په 28 رامنځته شوي وو پکې یو دیرش کسان وژل شوي او نور 270 جوبل شوي وو. د بلجیم د سرکاري دفتر لخوا پرون جاري شوي یو بیان کې راغلي دغه ترهګرو بریدونو سره په تړاو پولیسو په برسل ښار کې او خواوشا سیمو کې دیارلس چاپې وهلي دي. او بل خبر ورسته خبر دا چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ خلاف جوړ شوی اتحاد پوځي مشرانو پرون په ریاض کې غونډه کړې. سعودي عرب په تیر شوي دسمبر کې دغه څلور دیرش ملکی اتحاد د جوړولو اعلان وکړ او د فروری په آخر کې پراخه پوځي مشقونه شروع کړل. د یادې غونډې نه پس د سعودي بریګیډیر جنرال احمد الاسیری خبریالانو ته وویل دا اتحاد د بنیادونو ایښودلو په حال کې دی. نوموړي وویل چې هیواد یې د دې اتحادیې د همکارۍ د مرکز لپاره د ځای او پیسو ورکولو اندیس کړی دی. د اوترته د ماده مشال خبرونه اوترته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرنسي وبي او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 50 پیسې خستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 70 پیسې، یو پاوند 148 روپۍ او 109 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 95 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې، او 278 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 2 دیرش، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1.5 دیرش، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپک سو یوی شو دا انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام. په روانه خبرونه کې اوري امنیتي چارواکي وایي د لاهور پرونی ځانمرګي حمله کې د مرګ ژوبلې شمېره لوړه شوې. هلته په اسلام آباد کې د ممتاز قادری پلویانو لا هم خپل لاریون او احتجاج ختم کړی نه دی. وروسته حال درکو. د کراچۍ خبریالان وایي یو شمیر کسانو پر پریس کلب برید کړی دی. د فاټا سیاسي اتحاد بیا وایي د حکومت لغاړې د فاټا سبون لپاره ټاکل شوی کمیټي خپل کار په صحیح توګه پر مخ نه وړي.
هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاتې کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکله منلی.
افغانستان پرون له ویسټ انډیز نه د کرکټ نړیواله شلوریز لوبه وګټله او د افغانانو پر مخونو یې مسکا خوره کړه.
مانم عبدالله دی او ماشاءالله ډیر خوشاله سلام او ډیر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم. الله جوړ چې په هر میدان په هر بازی کې دغه کامیاب وي.
که تر پایه مو بدرګه کړو نور راپورونه هم لرو. را سره اوسه. د پاکستان امنیتی چارواکو نن مشال لډیو ته ویل چې په لاهور کې ترسره شوی پرونی ځانمرګي حمله کې د تلفاتو شمیره 98 ته پورته شوی. په دې سربیره له 300 څخه زیات کسان ژوبل شوی هم دي. د حمله مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې قبول کړي. نور حال د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د لاهور پولیسو تر مخه چې د اتوار په ماخام د ګلشن اقبال نومي پارک مرکزی دروازې سره ځانوژن کې برید وشو چې پکې د ماشومانو او زنانو په شمول 98 کسان مړه او د 300 نه زیات جوبل شول. د پیښې وروستو امدادي ټیمونو مړي او جوبل کسان جناح هسپتال، شیخ زاید هسپتال او فاروق هسپتال په شمول زنونورو هسپتالونو ته منتقل کړل او د 14 وروستو د لاهور په ټولو هسپتالونو کې ایمرجنسي ولګولې شوه. د پنجاب پولیسو ډي آی جی اپریشن ډاکټر حیدر اشرف د پیښې ځای معاینه کولو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې دماکا ځان وژون کې وه او د برید په حق لورته د وړاندې نه هیڅ قسمه اطلاع نه وه. داسې څه اطلاع موږ ته نه وه راکړی شوې او خصوصا دې پارک کې د چاودنې په حقله خو د مخکې نه څه قسمه اطلاع نه وه. خو د دې باوجود موږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان، زنانه او نور خلک یې په نښه کړل. د بم ډسپوزل سکواډ تر مخه چې برید کې 15 نه تر 8 کیلو پورې دماکه خیز مواد او بال بیرنګ استعمال کړی شوي وو. د ذکر دا چې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمواري قبوله کړې ده. د پیښې وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په هر حال کې به وسلوال خپل منطقي انجام ته رسولی شي او موږ لا د یو قام په حیثیت د ټولو فرقو نه پرته د ترهګرۍ مقابله کول پکار دي. دې تر څنګه د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR تر مخه چې د لاهور چاودنې وروسته د فوج مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د امنیت په حق له یو غونډه وشوه چې پکې استخباراتي ادارو ته د پیښې پلټنې کولو هدایت وکړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په لاهور کې د چاودنې د تلفاتو له وروسته شمیرې خبر شوې. هلته په زرګونو خلکو له پرونه راهیسې د اسلام آباد په ریډ زون یا حساسه سیمه کې پر مظاهرو لاس پورې کړی دی. دوی د ممتاز قادری پلویان دي. ممتاز قادری د پنجاب یو پخوانی کمانډو او د پخوانی گورنر سلمان تاثیر باډیګارډ چې په 2011 کال کې ښاغلی تاثیر په ډزو واژه. اوس احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ کړي او د توهین رسالت په تور نیول شوی آسیا بیبی دې هم اعدام کړي. له اسلام آباد سراج ظهیر نور حال راکوي.
د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژون کی ممتاز قادری د سلویختمی په موقع د اتوار په ورځ د یو شمیر خلکو احتجاجي مظاهره نن هم د اسلام آباد پارلیمان مخې ته روانه ده. له دې وړاندې پرون د اتوار په ورځ مظاهره چیانو د پینډۍ لیاقت باغ نه مظاهره پیل کړه او تر دې اسلام آباد پارلیمنت هاوس را ورسېدل. دې دوران مظاهره چیانو د اسلام آباد او پینډۍ پولیسو سره نښتې وکړې او املاک ته یې زیان ورسولو. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې مظاهره چیانو په ډی چوک کې میټرو بس سټیشن ته زیان رسولی دی او درې موټر یې هم سوځولي. د کومې روسو چې د حالات کابو کولو لپاره پوز هم را وغوښتی شو. د پولیسو په وینا چې د دوران د مذهبي ډلو سره تعلق لرونکي 100 پورې کارکنان نیول شوي دي. د دې مظاهره چیانو غوښتنه وه چې عیسایي زنانه آسیه بیبي څوک چې د مذهب د سپکاوي په تور تورن کړی شوی وه هغې ته دې د 500 سزا ورکړل شي او ملک دې اسلامي قانون نافذ کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د کراچۍ خبریالان وایي تیر ورځونو مظاهره کوونکو پر پریس کلب د برید هڅه وکړه. د یو شخصي ټلویزیون ګاډی ته اور ورته کړو. تر ډیره وخت یې پریس کلب محاصره کړو. دوی وایي مظاهره کوونکي د یو اسلامي تنظیم جمعیت علما اسلام تر چتر لاندې د کارکوونکو څنګه انجمن طلبه اسلام غړي وو. د کراچۍ نه د مشال لډیو خبریال محمد عمران او په دې اړه نور تفصیل.
د کراچۍ پریس کلب عمومي سکتر اے ایچ خانزاده د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا په کراچۍ پریس کلب لومبۍ حمله ده، خو زیان پکې ځکه نه دی شوی چې په دغه مظاهرچیانو پسې د پریس کلب لوی دروازه بند کړی شوی و.
کراچۍ پریس کلب پر حمله کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک مذہبی جماعت کی ذیلی
سیاسی ڈلی د سیوری لاندې چلیدونکي سازمان په کراچۍ پریس کلب د حمله کولو هڅه کړې. په دوی پسې دروازې بند کړې شوی وي او دنن راتلو ته نه دی پریښودې شوی. دوی بهر ولاړ د جاک ٹی وی گاڑی ته اور ولګو، شیشې ورلمات کړې او هلته پرته کیمرې د ځان سره وړې ده. پولیسو له دې پیښې وروسته کاروایی کړې او موږ دا ویلې شوی چې مقدمه هم درج کړې شوی او څه کسان یې نیولې. پولیس به د قانون تر مخه خپل کار کوي، موږ نه شو ځکه چې په موږ ظلم شوی.
پولیس کاروائی کرے گی، ہم تو مظلوم ہیں.
د ایچ خانزاده په وینا چې دا پیښه د دغه سیاسي ګوند وګړو لخوا د هغه فیصلې غبرګون دی کوم چې مرکزی ادارې پیمرا کړي او ویلي وو چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژون کی ممتاز قادری جنازې یا د هغه د پانسه پر ضد مظاهرو ته د میډیا کوریج نه ورکړي.
میډیا هاوسز پر حمله کسی رد عمل میں ہو رہے ہیں اور وہ رد عمل جو ہے اس کا
سم رحم پر میڈیا باندې حمله کیږي نو دا غبرګون دی د کوم ذمہ وار چې رسنۍ نه دي. مونږ دا وایو کدا د مرکزی حکومت غلطی ده او کدا پیمرا سزا دی هغه ته ورکړي شي. د چا د غلطی سزا یو غریب خبریال ته ولي ورکول کیږي؟ حکومت دا هر څه په نظر کې وساتي او په خصوصي توګه د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید باید دی اړخته پام گناہوں کی.
پرویز رشید صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے، انہیں اپنی سمجھداری اور عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے.
دا پیخ ورستو دا سندھ اعلی وزیر سید قائم علی شاہ سلاکار مولا بخش چانڈیو دا پریس کلب دورہ وکړه. وی ویل چې پیمرا کا په خبریالانو بندیزونه لګی نو زیان یې خبریال ته رسی. باید د اطلاعاتو مرکزی وزیر دې ته پام وکړي، ځکه چې د خبریال کار یوازې خبر چاپول دي او دوی د کوم فکر یا یو ګوند نمائندگی نه کوي. باید پیمرا او د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید د خبریالانو د ستونزې ته پام وکړي.
میرے خیال اس ادارے کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
خیال هغه ادارې ته ذمہ واری نه کار اغستل پکار دي. دا غوې د نا اهلی لقبل د خبریالانو ژوند د خطر سره مخ کیږي. زه پرویز رشید صاحب ته هم وایم چې نوټس ته واخلي، دا اداره دی وګوري غلطی دی هغه کی او زور بیا غریب خبریال ترسی دا مناسب نه ده.
قیمت هماره غریب صحابی دوست کرے یہ مناسب.
دا مولا بخشانیو په وینا چې پولیسو د دې پیخي پترس کې څه خلق هم نیولې دي. دا ذکر دا چې په سند صوبه کې د دین وړاندې هم په کراچۍ او حیدرآباد کې د مذهبي ګوندونو لخوا په پریس کلب د رسنیو په گاډو او دفترونو حمله په دې وجه شوي چې ولی د ممتاز قادری جنازې او یاد هغه د تیزندې پر ضد په ملک روانو مظاهرو ته په خبرونو کې ځای نه ورکول کیږي. خو خبریالان وایي چې د پیمرا لخوا هغوی ته بیا بیا ویل کیږي چې داسې خبرونه به نه چلی نو دوی هم مجبور دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
فاټا سیاسی اتحاد وایي د قبایلي سیمو د سباون د ټاکلو لپاره د حکومت لغاړې ټاکل شوی کمیټې خپله دنده په سمه توګه پر مخ نه ده وړې او دوی یې په کار او فعالیت ځینې تحفظات هم لري. د دغه اتحاد غړو مشال لډیو ته وویل د پښتونخوا د پخواني ګورنر له استعفا وروسته یادې کمیټې خپل کار په ټپه ودرولی دی. له پېښوره زلان یوسفزی په دې موضوع رپورټ راستولی دی.
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاشت کې د فاټا پارلماني غړو په قومي اسمبلی کې بل جمع کړو چې پترس کې وزیر اعظم میا نواز شریف د نومبر په میاشت کې د فاټا د راتلونکي په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټې تر اوسه د باجوړ، ممن او شمالي وزیرستان دورې کړي دي او د نورو څلورو ایجنسو د شپږ افار سیمو دورې د ځنډ ښکار دي. خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه سورو دی وړاندې رسنیو سره خبرو کې ویل چې یاده کمیټي به ډیر زر خپل کار بیا پیل کړي. خو فاټا سیاسي اتحاد سو سوارې په خبری کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکې کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبدالله ننګیال بیټنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا خو یو مخصوص خلق دی او مخصوصه طبقه چې کوم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کوم نه جوړ شوی او هغه نه مخ شي چې کوم خلق او هغه خلکو سره بیا دوی جرګه کوي نو هغه خلق خو چې کوم موقف لري کوم خبره دا خو ډیره سپینه ده. هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاتې کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکله منلای.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو سلا شوي دي.
په دغه سلسله کې د ټولو جنسو دورې هم شروع کوو. لومبای دوره به زمون خیبری جنسې ته په نوري جنسو کې به دورې کوو او بیا به مونږ د یو غټي جلسي پروګرام په پیښور کې هم لرو چې مونږ اوس تاریخ نه یاد کړي چې په اړه کې به زرګونو قبایل مونږ د قبایلي سیمونو راوباسو او هغه پیښور ته راځي. که دا کمیټي مونږ چې خپلې هغه چا کم سوچ مخکې وو او هغه لري نو مونږ د دغه کمیټه یو فیصلې ته هم نیو تیار او د دې پر ضد به مونږ دغه تحریک تر دهارې چلو چې تر څو مونږ د پښتونخوا حصه نیم جوړه شوي.
خو بیا د قبایلي سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د تیر شپې راهیسې 12 افغان سرتیري او 28 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د وسلو او مردکیو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. محمد صادق رښتینی راپور لري.
د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تیر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه قمندان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تیر شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 24 وسلوال طالبان ټپیان شوي.
طالبانو د تیر سهار څخه تشکیلونه را کړی دي د باغران څخه د یلمن څخه د خاص روزګان د چوریا څخه د ګیزو څخه د ګراوت څخه د ګرد چارچینو طالبان نو نن یې دیارلسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنګ روان دی. زموږ د دولس کاسه شهیدان لرو، څوارلس کاسه زخمیان لرو او دښمن اووه کاسه زخمیان لري، اتهویشت کاسه مړه لري.
امنیه قمندان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو دولس پوستې نیولي او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د قمندان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه یې دغه سیمې وسله والو طالبانو ته پرېښي.
د مرکزي حکومت خوا څخه کوم همکاري کوم کومک نه وو، نو زموږ پولیس ډېر بدخابه شول. دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول، سهار به یو ځای جنګېدل، ماښام به بل ځینې جنګېدل، په نیمه شپه به بل ځینې جنګېدل. زموږ د هغه پرسنل وه، نو باره ډېر ستومانه شوله، ډېر ستړي شوله. باره نو ما سره راټول کړله، سره یو ځای مې کړله، د دوی د ستړیا په خاطر، د دوی د خاصتبي په خاطر چې اوس نیمه مقامت کوي، نیمه اثراتو ته کوي.
په عیني وخت کې د دولت وسله والو مخالفین هم د چارچینو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاري صف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه لس امنیتي پوستې نیولي او جګړه اوس هم روانه ده.
صادق رښتینی او په کندهار کې یو تازه راپور وایي چې د افغانستان د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه لږه شیبه وړاندې درې راکټې لګیدلې دي. د مشال راډیو خبریال څو شیبې وړاندې له سیمې څخه راپور ورکړ چې یو له دغو راکټونو څخه د ملي شورا پر ودانۍ لګیدلې ده. په ورته وخت کې د ملي شورا سرپرست عبدالغفار غورزنګ مشال راډیو ته وویل چې دغه پیښې ځاني مرګ ژوبله نه ده لرلې، خو ودانۍ ته زیان رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن امنیتي چارواکي د امنیتي اندېښنو له امله د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وربلل شي. وسلوالو طالبانو د دغې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. اوس هم یو بل رپورټ او هغه هم له ننګرهاره. په ننګرهار کې 350 تنو وسلوالو له مخالفت نه لاس واخیست او د یک شنبه په ورځ د خپلو سپکو درنو وسلو سره د سولې له بهیر سره یوځای شول. د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یوځای شوي دغو 350 کسانو کې د داعش غړي او همدارنګه طالبان شامل دي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یوځای شوي دغه 350 تنو کې 10 تنو د داعش وسلوالې ډلې سره او پاتې د وسلوالو طالبانو له ډلې سره تړاو لرلو. د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د سولې له بهیر سره یوځای شوو وسلوالو د ننګرهار په بیلابیلو سرحدي ولسوالیو کې د دولت په ضد فعالیت کولو.
نن 350 کسان چې یو ګروپ یې داعش پورې تړاو لرلو او دا 340 طالبانو پورې تړاو لرلو، دا د خپلو درې څلوېښت میله اسلحو سره او د سولې پروګرام سره یو ځای شوي دي. بټیکوټ، نازیان، ممندره، اچین، دیبالا، په دې ټولو ځمکو کې دوی فعالیت کولو او اوس یې د فعالیت نه لاس واخیستو او راغلل د سولې پروګرام سره یو.
د سولې له بهیر سره د یو ځای شوو څخه یو تن سر ګروپ وایي چې د تیرو اوو کلونو رئیس یې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای د دولت پر ضد فعالیتونه ترسره کول، خو په دې وروستیو کې د داعش وسلوالې ډلې سره یوځای شوی و، خو اوس چې سولې ته را وګرځېده له خپل هیواد نه به دفاع کوي.
نور مخان د نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی، ټولو جګړو کې مونږ برخه اخیست، 15 ملګرو کې څلور ملګري مونږ پاتې نو ټول شهیدان شو. معاش 15,000 کلدارې ورکول، بس هغوی دا کاپیر دی مرتد چې په دې جهاد شي. ویل چې دا جوماتونه چې جوړ کړي دا مرتد جوړ کړي، پاسې جوماتو مهم غولي او زموږ اسلام ختم. انشاءالله مونږ به خپله خاوره آزادو دې دښمن نه او هغه پورې به ورسره جنګ اوس بیا ته کې وتلی.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په نورو وسلوالو هم غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
هغه افغانان چې د نورو په اشارو غولېدلې دي په هغو باندې غږ کوو چې نه ځان په تکلیف وي، مخپل فامیلونه په تکلیف وي، مخپل ولس وژنئ، راشئ، د خدای امر ومنئ، په سولې کاروان کې شریک شئ او په دې خاوره کې په ډېر عزت خپل ژوند مخکې ویسئ. دا چې چا په سمه هدف باندې تاسو ته دا لارخونه کوي هغه ستاسو دشمنان دي.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې تر دوی وړاندې هم 300 تنه وسلوال د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې سره یوځای شوي چې قومندان یا سر ګروپ ته یې د شپږو میاشتو پورې د یوې میاشتې 15,000 او نورو غړو ته یې 8,000 افغانۍ تنخواه ورکول کیږي.
د باز محمد عابد رپورټ موریده. هلته د کونړ مرورې ولسوالۍ کې سرحد ته نږدې سیمو ته له یوه کال نه تړل شوې لاره د قومي مشرانو او ولایتي شورا په هڅو پرانستل شوه او تیره ورځ پرې موټرو تګ راتګ شروع کړ. د یادو سیمو خلک وایي له یوې خوا طالبانو سرک کې خنډونه پیدا کړي وو، له بل لوري حکومت پرې لاره تړلې وه چې له امله یې ګڼو ستونزو سره مخ و. په دې اړه نور تفصیل له کونړ نه روح الله انوري په دې رپورټ کې راکوي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل له تیر نږدې یو کال څخه د مرور ولسوالۍ چینار، پیتاو او نورو کلیو ته دولتي مسؤلینو د دې په خاطر لاره تړلې و چې د همدې ولسوالۍ اړوند د ډیورند پر کرخه د پرتو پولیساتو ځواکونو د تګ راتګ او اکمالاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو ستونزې پیدا کړې وي.
دغه ولسونو شکایت ولایتي شورا ته وکړو، د ولایتي شورا په حالو ځلو باندې د دولت په همکارۍ باندې دغه لار نن دغه ولسونو په مخ کې خلاص.
سیار وای د لارې په خلاصون کې هیڅ شرط نه دی خودل شوی،
نه هیڅ شرایط په یو بل په مینځ کې نه، صرف دولت او دولت په مینځ کې خپل هماهنګي وسره ساتو او د خپل خاورې وطن نه دفاع.
د مرورې قومي مشر حاجی جانولی وای د لارې بندولو له امله یې ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ و. دوی څو ځله د کونړ امنیتی او ملکی چارواکو او وسلوالو طالبانو سره د خلکو ستونزې شریکی کړي وي
او دغه ولسونو په د خپل خوراکي مواد د یو بل لارې نه د خرو په واسطه یا د شا په واسطه باندې هغه کلو باندو ته رسول چې ډېر تکلیف څخه خلک مخ او د څو وخت کېږي زموږ د ولسوالۍ قومي مشران کوزه او برځوانه سره یو شو، هم د طالبانو ته چې کومې مسایب هغه سم خبرې وکړي او بهرحال د ولایتي شورا ته او د ولایتي شورا په هلو ځلو باندې انشاءالله نن دغه لار د ولسونو په مخ خلاص.
هغه وایي طالبانو هم ورسره منلي چې غاښي کنډو ته به د افغان سرتیرو د اکمالاتو په وړاندې خنډونه نه پیدا کوي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی هیڅ کله نه غواړي چې ولسونه ستونزو سره مخ شي، خو وسلوالو طالبانو څو میاشتې وړاندې په مروره کې په پرتو افغان ځواکونو سخته حمله وکړه چې دواړو خواوو ته پکې تلفات ورسېدل او همدا راز په لاره کې مینونه ځای په ځای کړل. موږ د دې د پار لاره بنده کړه چې څو ولسي وګړو ته د زیان رسېدو مخنیوی وکړو او لاره کې ښخ شوي مینونه له منځه یوړل شي. څرنګه چې ساحه نام نه ده او هلته طالبان واکمن دي، همیشه په افغان ځواکونو ډزې کولې، نه پرېښودل چې لاره کې ښخ شوي مینونه خونسا کړي، خو اوس د ولایتي شورا او قومي مشرانو په هڅو لاره پرانستل شوه. مروره ولسوالۍ د مرکز اسد آباد ختیځ لور ته د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده چې له کرخې اخواته د باجوړ ایجنسی موقعیت لري. په یاد لاره به پخوا د باجوړ او کونړ خلکو په موټرو کې تګ راتګ کولو، خو له کومې ورځې چې په باجوړ کې امنیتي حالات خراب شوي په یاد لاره د خلکو تګ بند شوی او کچیرته د غاښي کنډو سرک دغسې پرانیستې پاتې شي نو د خط دواړو خواو ته پراته قومونه به یو ځل بیا له همدې لارې د یو بل مړي ژوندي کې د ګډون دپاره ځانونه ورسوي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیرای نه، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو درنګ ساتلا، په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمې بجې کېدونکې دي. په پوره 12 نیمو بجو به تاسو د منور شانه د خبرنو لنډیز واورئ. تر هغې وروسته به مطبوعاتو ته کتنه کوو او راپورونه هم را سره دي.
په لاهور کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شوو کسانو شمېره اویاو ته ورسېده. دغه پیښه چې تېر ماښام د یاد ښار په ګلشن اقبال پارک کې رامنځته شوې په لسګونو کسان پکې ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي په وژل شوو او ژوبل شوو کسانو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان شامل دي. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې ده. په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری د پلویانو درنا جاری ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې ښار په ریډ زون کې پوځ ځای پر ځای کړی دی. پرون د ممتاز قادری د څلوېښتې په موقع د پینډۍ په لیاقت باغ کې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوو چې بیا د اسلام آباد ریډ زون ته ورسېدل او د پولیسو سره یې نښتي شوي دي. د افغانستان د اوروزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته درنه امر ژوبله وخت. د چارچینو امنیه کمانډان وای چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي دي. د بلجیم سرکاري وکیلان وای پرون د چاپو پر مهال پولیسو د برسلز وسلوال بریدونو په شک کې سلور کسان نیولي. دغه بریدونه چې د مارچ په 22 رامنځته شوي وو پکې یو دیرش کسان وژل شوي او نور 270 جوبل شوي وو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه بریدونو ذمواري قبوله کړې وه. او د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ خلاف جوړ شوي اتحاد پوځي مشرانو پرون په ریاض کې غونډه کړې. سعودي عرب په تیر شوي دسمبر کې د دغه سلور دیش ملکی اتحاد جوړولو اعلان وکړ او د فروری په اخر کې پراخه پوځي مشقونه ترسره کړل.
دا منور شاه چې تاسو ته د دې محل لن خبر نه وړاندې کول اوریدونکو په دیني مای کې ډېر ریپورتونه را سره دي. یو ریپورت پکې دا هم ده چې پرون افغانستان د کرکټ لوبډلې له ویسټ انډیز نه لوبه وګټله. په دې باندې په افغانستان کې خلک خوشاله دي. نور ریپورتونه هم را سره دي خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن جنگلس پڼ خپل ادریه کې لیکي په پاکستان کې داسې قانونونه تر اوسه پورې عملی دي چې پکې زیاتره د برتانیې په دور کې سل کال وړاندې نافذ کړی شوی وو او په دې کې د عدالت د فیس نواخله تر د ترهګرۍ او سایبر کرایم په شمول ځینې نور قانونونه موجود دي. د ادارې په وینا که څه هم په دې قانونونو کې په بدلون غور شوی دی خو عمل کړی شوی نه دی. او د وزیر اعظم نواز شریف د قانون او انصاف لپاره سلاکار ویلي دي چې په دې زړو قانونونو باندې دوی غور کوي او ویلي چې تیر وختونو کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون غلط کارول شوی دی باید چې په دې قانون په سینټ کې بحث وکړی شي. ادریا اخري کې وایي پکار دی چې کوم قانونونو کې د بدلون ضرورت وي او د سلو کالو راهیسې را روان دي په هغه کې په فوري توګه د بدلون لپاره کار وکړل شي ځکه چې په موجوده جدید دور کې په دې زړو قانونونو د نظر سانی ضرورت دی. د پیښور د خبریدونکو مشرک ورسپڼ خپل ادریا کې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې ډیر خیال په کول وی چې د بهر ملکی ان جی اوز غانو فندونه په ترخګری کې ونه کارول شي ځکه چې دا وخت ترخګری د مخنیوي لپاره د ترخګرو فندنګ ودرول ډیر ضروری دی. ادارې وړاندې لیکي تر سوچي د ان جی اوز د فندونو د غلط استعمال خبره ده. په دې حواله د مختلفو ټپو لخوا پوښتنی راپورته کیږي او د ځینې ان جی اوز په حق لخوا شکونه هم صحیح ثابت شوی دي او څنګه چې وفاقي وزیر په خپل هم تسلیم کړی دا او د دې سره سره په دې خیر سرکاري ادارو دا تورونه هم لګي چې د پاکستان د معاشري او تهذیب خلاف کار کوي. ادریه اخري کې وایي چې کوم غیر سرکاري ادارې د پاکستان د مفاداتو او د امن خیال ساتي باید چې حکومت د هغوی مرسته وکړي او چې په کوم باندې شکونه را پیدا کیږي چې د هغوی په هلو ځلو نظر وساتل شي نو هیله ده چې حکومت په دې اړه خصوصي پاملرنه ورکړي.
ډان رسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دې نګدو کې چې کوم ترهګري
اوریدونکو تاسو د سراج ظهیر نه واوریدل چې نن پاکستانیو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. اوس درته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډان ورځپاڼه لیکي په بلجیم کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د بریدونو ترسره کېدل ښایي چې اوس دغې ډلې نړیواله بڼه خپله کړې ده. بلخوا هفینګټن پوسټ په پاڼه لیکي چې د پاکستان چارواکي دعوه کوي چې د بلوچستان صوبې نه د هندي استخبارات ادارې رائے او مهم چارواکي نیولې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دې نږدو کې چې کوم ترهګریز بریدونه شوي، د هغې نه معلومیږي چې اوس اسلامي دولت وسلواله ډله په یوه نړیواله ترهګریزه شبکه کې بدلیږي. او د لیکوال په خبره په عراق او شام کې د دغې وسلوالې ډلې په واکمنو سیمو د ولکې کمزوري کېدل د دې تر شا لوی سبب کېدای شي. خو د ورځپاڼې په خبره یادې ډلې اوس په اسلامي وسلوالو کې خپل محبوبیت ځکه د لاسه ورکړی دی چونکې په نظریات توګه فرقه ایزه بڼه خپله کړې، او ځکه په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې سره تړاو لرونکي د خراسان وسلواله ډله هم د ماتېدو په حال کې ده. او د دې وجه دا ده چې یادې ډلې د افغان طالبانو په ډرون بریدونو او د افغان حکومتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې ډېر ځاني زیانونو سره مخ شول. همداراز په پاکستان کې هم د یادې ډلې یو شمېر فعالیتونه یا پلانونه د دغه هیواد د پوځي او غیر پوځي استخباراتي ادارو لخوا شنکل شوي دي، او چې څومره وړې وړې ډلې وي هغه ټولې یې نیولې دي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چونکې په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو په بنیادي ډانچه، نظریه او بیانیه د دیوبندی مسلک د نظریه زیات کنټرول دی، نو ځکه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خپل سخت فرقیزه دریځ له وجې د دغه هیواد وسلوالو ډلو کې څه خاص مقام ترلاسه نه کړو. او دغه ډلې دا نظر لري چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره مفاهمت یا په ګډه کار کول ګران کار دی. د ورځپاڼې په خبره ګڼ شمېر څېړونکي په دې خبره ډېر حیران دي چې یا د ډله چې څومره په تیزۍ سره مخې ته راغلې وه هم هغه تیزۍ سره مخ په ښکته روانه ده. بلخوا هفینګټن پوسټ وېبپاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هند د سمندري ځواک د یو پخواني افسر د نیولو موضوع راغستې ده چې پاکستانی چارواکي یې د هند د استخباراتي ادارې را یو مهم چارواکي بولي، او داوه کوي چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس دی. او د دغه پخواني افسر کلبوشن یادیو په اړه وایي چې یاد کس درا یو مهم چارواکی دی، خو هند د خاغری یادیو د دغه هیواد استخباراتي ادارو سره د تړاو خبره رد کړې ده. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه کس په کومو حالاتو د بلوچستان صوبې کومې سیمې نه نیولې شوی دی، خو تر دا مهال پاکستان چې په دغه هیواد کې د امنیت د خرابۍ څومره تورونه لګولی شول هغه یې په دغه کس ولګول.
مجید بابرو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه دې ته چمتو شوې ده چې له خپلو هیوادونو به افغان کډوال په زوره نه باسي. سید حسین عالمی بلخی د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې ویل چې دا پریکړه له اروپایي هیوادونو سره له مذاکراتو وروسته وشوه، خو یو شمېر افغان سناتورانو بیا له اړوندو ادارو وغوښتل چې د اروپا ته د انسانانو د قاچاق کوونکو مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په رپورت کې.
په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د نه منلو په اړه له راپورته شوو ستونزو وروسته د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د دې ستونزې د حل په اړه یې له اروپایي هیوادونو سره خبرې کړې دي. سید حسین عالمی بلخی د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې له اروپایي ټولنې سره یې مذاکرات مهمې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی بلخی وویل چې د دغو مذاکراتو په نتیجه کې تر اوسه له اروپایي هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستلو مخنیوی
اروپایي هیوادونو غوښتل چې پرته له کوم قید او شرط څخه په حدود د 40% افغان کډوالو چې تقریبا 1,00,000 کسانو ته رسیدل په اجباري ډول وباسي. په دې برخه کې ترسره شوي مذاکرات مهمې لاسته راوړنې درلودې چې اروپایي اتحادیه او اروپایي هیوادونه دې ته حاضر شول چې افغان لوري سره د مذاکرې میز ته کښېني، او د دغو مذاکرو په نتیجه کې تر اوسه د افغان کډوالو په زور ایستل کېدو څخه مخنیوی شوی دی.
خغلی بلخی سره لدی چې دغه هیوادونو نمونه وانخستل، خو ویل چې د کډوالو چارو وزارت د افغان کډوالو په زور د ایستل کېدو مخنیوي لپاره د اروپایي هیوادونو استازیو سره له 150 ډیر جلسې کړې دي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیر کال کې د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له وجې نږدې 250,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي، خو اروپایي هیوادونو ویلي چې ممکن د 40% دغو افغان افغان کډوالو غوښتنلیکونه ونه منل شي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې افغان حکومت تورن کړ چې ځوانانو ته د کاري زمینو په برابرولو کې پاتې راغلی نو ځکه له هېواده کډوالي زیاته شوې. سناتور ګل احمد عظیمي وویل چې افغان حکومت باید د دغو ستونزو د حل لپاره په اساسي کړنلارې کار وکړي.
افغانستان په حکومت کې امانګي او یووالی نشته. قاچاقبران د کوم ځای نه دا تګ راتګ کوي؟ د دوی ترمنځ کمزغي او امانګي دا بدبختی او مصیبت بنی. دوی ته د کار زمینه تاسې مسایل کوي. نو هیله مې دا ده چې زموږ مسؤلین په یو اصلي کړنداري او پالیسی باندې باید کار وکړي.
سره له دې چې د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې استجوابي غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم غوښتل شوی و. خو د ښاغلي کرزی په غوښتنې جلسه سری اعلان شوه او غونډه د بندو دروازو شاته دوام وکړ. له دې پریکړې وروسته یو شمېر سناتورانو انتقاد وکړ چې افغان چارواکي باید خپلې خبرې د رسنیو په وړاندې وکړي. سناتور جمدین ګیانوال رسنیو ته وویل د بندو دروازو تر شا دا ډول جلسې په دې معنا دي چې چارواکي د خلکو د استازیو د پوښتنو ځواب نه لري او که چیرې دا ډول جلسې دوام وکړي دوی به په دغو جلسو کې برخه ونه اخلي.
ناجیه صافی وه په کابل کې د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو د وی غونډې په ترڅ کې ولایتي اداره د فساد غصب مخنیوي او امنیت پر اوستو کې پاتې وګڼله. دوی وایي چې که د یادو ستونزو په وړاندې دولتي چارواکي چوپ پاتې شي نو ننګرهار به له یو ستر بحران سره مخ شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو دغه غونډه د جلال آباد ښار کې جوړه کړې وه چې ویناوالو پکې د ولایتي ادارې مشران په اداري فساد او د ځمکو په غصب کې شریک وګڼل. د ننګرهار د مدني فعالانو د همغږۍ د دفتر یو تن مسؤول ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل حکومت د نور د بوسو لاندې اوبه نه تېروي او ولس ته د خپل دښمن په ګوته کړي.
اداره دی خپل کمزوری په دې نه پټي چې ګویا احمد او محمود پکې خیل دی که هغه قومندان امنیت دی د ملي امنیت رئیس دی که هغه والی دی باید مخامخ خلکو ته نور ولس ته جواب وایي تر څو ولس خپل دښمن وپیژني چې څوک دی د دې په خړو اوبو کې د نور دی خپل وخت نه تیری.
د غونډې یو شمېر نورو ګډونوالو هم د ننګرهار په ولایتي ادارې نیوکې لرلي. دو تنو یې خپلې اندېښنې له مشال راډیو سره صدارنګ شریکې کړې.
ننګرهار وس د غلو کورسو وس د اختطاف کورسو وس د زوریدونو د وینې تویدونو کورسو او وس د نامنې کورسو. تاسو پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې دویم ښار چې دی نه امن نه دی هغه وس د ننګرهار ښار دی. نو د دې غونډې نه هدف ده چې زمونږ رئیس جمهور صاحب دې ته متوجه
نور د سیمه ییزو چارواکو پر بې تفاوتۍ غیر مسؤلانه کړنو او پر ترنګلو حالاتو چپ پاتې نشو او د حکومت پر مشرتابه د ملي رسالت لمخې غږ وکړو چې د اغیزمن چټک او ژور فکر سره د ټولنیز خوندیتوب او ثبات لپاره اړین او جدي ګامونه واخلي.
د ننګرهار د والی بیان عطاوله خوګیاڼی هم دا مني چې د غصب اداري فساد او نورو ستونزو سره مبارزه کول اسانه کار نه دی خو زیاتوي چې ولایتي اداره هڅه کوي چې د یو پلان لمخې دغه مبارزه نتیجې ته ورسوي.
غونډې په ولایت کې د فساد د غصب او نور برخو کې مبارزه کول په وړاندې زیات خنډونه لري. دا به لازمه نه وي چې زه هغه خنډونه په ډاګه کړم خو موږ هوډ لرو چې د هر ډول خنډ د له منځه وړلو لپاره کار وکړو. هغه خپل کوم پلان چې جناب والي صاحب لري چې د فساد او غصب پر وړاندې مبارزه کوي هغه مبارزه پای ته نتیجه ته ورسوي.
خو مدني فعالان وایي چې د ننګرهار امنیت پر اوستو کې او همدارنګه د اداري فساد او غصب په مخنیوي کې ولایتي اداره پاتې راغلې ده. دوی له مرکزی حکومت نه غواړي چې د یادو ستونزو پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو لکه څنګه چې لږه شیبه وړاندې مو تاسو ته ویل د افغانستان د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه راکټي برید ترسره شوی دی. همدا شیبه له کابل نه زموږ همکار رحمت الله افغان د ټلیفون په کرخه را سره دی. افغان صاحب، ویل کېږي چې نن کومه مهمه غونډه هم وه په دغه ودانۍ کې او د امنیتی ادارو ځینې کسان هم استجوابي غونډې ته وربلل شي. استاسو وروستي معلومات څه دي؟ آیا په خپله په دې ودانۍ باندې کوم راکټ لګېدلی د مرګ ژوبلې خبر لرې؟
بل تاسو او د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. زه خپله د ودانۍ د ملي شورا په ودانۍ کې دننه وم چې نن سهار شاوخوا لس بجې درې راکټ راغلل او د ودانۍ په یوه څنډه باندې ولګېدل. او دو نور راکټونه د دې وزارتي شاوخوا لګېدلې دي. د ملي شورا د امنیت سرپرست عبدالغفار غورزنګ په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې ځاني تلفات نه دي اوښتي، البته هم اوښتي دي. په دې پیښه کې راکټونه په داسې حال کې د ملي شورا ودانۍ ته راغلل چې په دغه ورځ ډېره مهمه غونډه چې د هېواد د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه باندې جوړه شوې وه. دلته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سرپرست، د ملي امنیت سرپرست، همدارنګه د ملي پوځ لوی درستیز راغلل شوي وو تر څو د هېواد د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه باندې وکیلانو ته معلومات ورکړي. دوی د وطنۍ ته داخلېدل، دغه پېښه رامنځته شوې ده. د امنیتي چارواکو نه وکیلانو جدي پوښتنې وکړې په دې اړه باندې. ځینو وکیلانو وویل چې د دې برید په اړه باندې دوی معلومات درلود او درې څلور ورځې وړاندې امنیتي ادارو ته په دې اړه خبر ورکړی و څو په دې اړه باندې بشپړ امنیتي تدابیر ونیسي. خو وکیلانو شکایت درلود چې هېڅکله هم امنیتي ادارو په دې اړه باندې خاصه توجه نه ده کړې.
افغان صاحب، یعنی د دې راکټو د لګیدو باوجود غونډه روانه وه او اخلال نشو؟
غونډه روانه بیا هم راغلل، غونډه په نورمال حالت مخکې تلله، کوم تغیر کې رانغی، یوازې ګډوډي رامنځته کړله. خو په نورمال حالات کې غونډه مخکې ولاړه، ګډوډي رامنځته نه شوله.
او راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت قبول کړی.
بلې، هغه راپورونه چې موږ ترلاسه کړي دي وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې دا برید دوی کړی ده.
ډېره مننه د مشال راډیو همکار رحمت الله افغانو چې د افغانستان د پارلمان له ودانۍ موږ ته نیخ په نیخ معلومات راکول. تاسو مشال راډیو ته غوږ نیولې. له یوې دمې وروسته نور راپورونه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په بجوړ کې د موبایل فون نظام له هم بندې ولسوای چې د غوي روزمره ژوند دی غیسمن کړی. د زده کوونکي، کاروبار کوونکي، سرکاری او غیر سرکاری نوکران هم د موبایل یا د لاسي ټلیفون د بندیدو له وجې لستوندو سره مخامخ دي. شنواز ترکزه له سیمینار رپورټ لري.
په بجوړ جنسي کې موبایل فون نظام بند کړی شوی چې د سیمې ولسوای هغوی د ډیر مشکل سره مخ دي. مالی توانونه یې کیږي او بل دا چې د خپل خپلوانو او د دنیا له حاله نه خبرېږي. یو زده کوونکی علم خان چې د ماندلو اوسیدونکی دی وایي
زمان درې ورځې د بجوړ تر راغلی مو زما هلته د یونیورسټۍ نه بار چې کوم یورپ کې زما پروفیسر دي هغوی سره مېز قسم رابطه کیږي، نه ایمیل کیږي، نه تلکال کیږي، هیڅ کمیونیکیشن زما نشته دی.
سجاد الله هم دغه سیمې اوسیدونکی دی او هغه وویل چې بجوړ ایجنسی د حکومت په وینا د وسلوالو نه پاکره اپریشنونه ختم شوي دي، نو بیا د موبایل فون سرویس یا خدمات بندول نه دي پکار.
نتورک چې کومو د هغه په وجه باندې د خلکو کاروبارونه هم ستاب دي. د باجوړ چې کوم راشد درشو مکمل دوګه په دې باندې ستاب شوي دي. چې کوم فرانچایز دي چې څومره د سوشل میډیا د فاتیر دي ارته مکمل تور پر باندې مکمل راځي کني کیږي د خلکو د انتهایی مشکلات دي.
او یو ځای خبريال ماس خان سره مې خبرې وکړې، نو هغه وویل
چې دلته کوم نتورک دی دا تقریبا د میاشتې نه معطل دی، خلکو ته ډیر زیات مشکل دی. زیاتره تجارتونه هم په دې موبایل نتورک باندې کیږي. کمانډن صاحب له طرفه وینا کیږي چې زمونږ په دې کې هیڅ قسمه دخل اندازی نشته، دا موږ نه دی بند کړل، دا د پولیټیکل انتظامی مسله ده.
او چې کله به د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره رابطه وکړ، نه هغوی ته هم معلومات نه وو چې دا نظام به کله بحال شي. خو وی ویل چې د موبایل فون کمپنی دی باید ان او سی یا اجازت نامی نه وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نشوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیګنا ځمنو کتابو ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګنیولې اوریدونکو، که تاسو زموږ غږ د انټرنیټ ته لارې اوریدل غواړئ، کمپیوټر لرئ او انټرنیټ ته هم لاسرسی لرئ، نو همدا شیبه مشال ریډیو ډاټ کام ته ورشئ. هلته د ژوندیو خپرونو تڼۍ کیکاږئ او همدا شیبه زموږ خپرونې پاکې او رڼې له هغه ځایه اوریدی شي. د دې ترڅنګ که تاسو سمارټ فون لرئ نو په هغې کې تاسو ټیون ان اپ پیدا کړئ، دا ځان ته ښکته کړئ په خپل موبایل کې او زموږ خپرونې نیخ په نیغه پاکې رڼې اورېدی شي. په ډېر اسماعیل خان کې په یو شخصي سکول کې د نوي تعلیمي کال د شروع کېدلو دستوره وشوه چې پکې زده کوونکو خوندورې خاکې لطیفې او نظمونه وړاندې کړل. په دغه سکول کې ګڼ شمېر زده کوونکي د قبایلي سیمو سره تعلق لري، دا چې دا ځوانان د خپل مستقبل په اړه سي رادي لري. په سیمه کې زموږ خبریال سیلاب مسعود ورسره خبرې کړې.
په ډېر اسمیل خان کښې د بریلینټ ساینس های سکول له چرا د استادانو طالب علمانو له طرفه د تعلیم زوړ کال په وتو او نوي کال په راتللو یوه خوندوره غونډه وشوه. په غونډه کښې طالب علمانو چې زیات شمېر پکښې د قبایلي طالب علمانو وه، په زړه پورې تقریرونه، نظمونه او خاکې پیش کړې. په دغې سکول کښې په زده کړه لګیا طالب علمون د مستقبل دپاره څه ارادې لري؟ د سولې وزیرستان یو طالب علم مقبول خان مسعود چې کوم په سکول او په خپل کلاس کښې د ټولو نه تکړه طالب علم شمېرېږي، په دغه موقع مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده.
زه جنوبي وزیرستان د سپین کې واته جنګ په واجه سبا کر خاپوته شو ویس ډېر اسماعیل خان ترغلی او زه به د برین سن های سکول شي تعلیم حاصله او د مو دا اراده دو چې زه فوجي افسر جوړ شو او بیا خپل وطن آبود کړم.
سویل احمد خان بیټنی دغه خبرې په دا رنګ مخښې بوتلې.
می یې په کوم باندې جنگ روغلی، ډېر مشتمن زخمین مې ولیدل چې بې علاجه مړه شول او انشاءالله دا ما اراده ده چې زه ډاکټر جوړ سه زخمین مفت علاج وکړم.
غونډې ته راغلی یو مشر اقبال وویل
په دې بچونه کې مې خاکې کیم تقریرینه کیم د اظهار خیال سټیج باندې ظاهر کړل. دغې کوم بچیول چې دا صلاحیت تا دی چې دې دې صحیح تربیت وسي، علم ورکړی شي، دا د جنګ ځپلي قوم تقدیر بدلی انشاءالله تعالی.
د سکول پرنسپل پل رفیع الله سلیمان خیل زیاد تکړه.
موږ اوس اینوئل ڈے پروگرام وکړه. موږ سکول چې زیاده تر قبایل سټوډنټ دي، جنکۍ ها دي، زنکۍ ها دي. موږ کوشش کوو دوی چې کوم وخت ضایع سوی دی جنگ په وجه، د حالاتو په وجه، موږ کوشش کوو دوی ته جدید تعلیم ور ملاو سي او دوی د قوم غټه سرمایه جوړه سي. دغه د موږ مشن ده.
رفیع الله سلیمان خیل دا هم وویل چې په سکول کښې په زده کړه لګیا قبایلي وړکیو جنکو سره خصوصي شګړې هم کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال برکا
په 1:30 بجا
مشالونه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روختیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
افغانستان پرون له ویسټ انډیز نه د کرکټ شلوریزه لوبه وګټله. که څه هم دې کار د ویسټ انډیز مخه د سیمی فاینل تګ نه راونه ګرځوله، خو دا چې د افغانستان نوې لوبډلې یوې پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکړه، دې کار په افغانستان کې خلک زیات خوشحاله کړل. پرون خلکو د خوشحالۍ جشنونه لمانځلې. په کندهار کې هم خلک خوشحاله وو. صادق رښتینی رپورټ لري چې د خلکو په غږ پیلېږي.
سلګونو اوسېدونکو په هند کې د نړیوال شلاوریز جام د لس غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا په خورا جوش او خروش سره ولمانځله. د ښار پر واټونو د زرګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره وه، خوشحالي او اتڼونه وکړه. د کرکټ مینوال وایي چې لوبه یې وکتله او د افغانستان د بریا په خاطر یې تر سترګو د خوشحالۍ اوښکې توی شوې.
مانم عبدالله دی ماشاءالله ډیر خوشاله سلام او ډیر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم او الله جو چې په هر میدان په هر بازی کې دی دغه کامیاب وي او خدای دې تل کامیاب لري
زه ډیر خوشاله یم او فیسبوک می ملګرو سره هم شیر کوي زه زه زیات په دې ویاړم او موږ باید په هر څه کې باید داسې غښتلي اوسو په هر څه کې باید کامیاب ترلاسه کړو
اسمان سلطان محمد ډیر خوشاله بنتیا خوشاله یعنی دونه خوشاله کوي چې ډیر خوشاله کیږي
مرحبا علي احمد ډیر خوشاله مې یاد دي افغانستان خپل ګل لپاره ډیر خوشاله ځای دی چې دې د باجو او سعودي فریاد افغانستان بیرته په ټول نړۍ کې ورپاوي مست دې د ښار دی
په هین کې دروانو چالوې پلاټ کې که څه هم د افغانستان لوبډلې درې لوبې بایللې خو د شی لوبې له امله د کرکټ په نړۍ کې د خلکو زړونه وګټل
بیتو کدری دلی شادل میان بی گتی بی تو کدری دلی شادل میان بی گتی
آبان بی گتی آبان بی گتی آبان